இருக்குமா சார்? அப்புறம் கூப்பிட்டு சார், டாக்டர் என்ன போய் கிடைக்குதுல کلینک تداوی شي یا معالجه شي. نو دې لپاره هغه کارونه اوس پروسس کې وو، نه پوهېږم چې نتیجه په اخره کې به څنګه شوه، ځکه نظام بدل شو. نو پوه نه شو چې د اجراتو شي پوهنه شو، هغه وخت مو ورته کارونه پروسس کړي وو. د ادم اسي سره هغو ته ملوله وزارت ساتنه ورته کارونه خلاص کړي وو.
داسې ځایونه شته چې نجونې نسي کولای چې و ښوونځي ته ولاړې سي، ځکه چې هلته ښوونځي نشته. نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسې کړي وي؟
من دې زیاته یعنی دیش نه بدون څه د پټنو کوچه د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. او زه خپل مثلا دا سې دی یو کلیو ما چې د بربهار په نوم یې زلو یا نغال ته ولې څه جوړ شو جنا په دې په چې دا هي وی دی لکه سره د سره مقایسه کول شي. ډیر خلاصه متاسفانه دا یو سم شی مثلا په بم باندې ورته ولسوالو نو مکتبونه حالته وو. شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لري پرتی ولسوالۍ چې هغه ته تروس لا جنا کوي په جمعاتونو کې درس وي یا په کورونو کې درس وي، تعمیرونه به ورته نه وو. خو نور یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې د استادانې نه وي، مسلکي استادانې خصوصا لسانسه استادان نه وو. د خو دپاره همدغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنکۍ به چې شپږم صنف ته لاړې، بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې د نارینه وو استادان سره درس وي. نو په کورو به کېنولې، ځکه دوه بلک زره څوارلس کالو پنځلس کالو ته تورسې به یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کوله چې مثلا ښځینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمین نه جوړ کړو. دا ښځه به چې دولسم نه فارغ شي، بیا به موږ تشویق کولی شو دوی لاړ شي در معلمین ته، دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولې، تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان پیدا شي. حتی یو وخت داسې شو چې د دوی نه به امتحان اخیستل کېدو، چې د ښځینه وو معلمین نه په مرکز کې اصلاحات اداري او معارف په شریکه، بیا به ورته ویلې تعهد به تنه اخسو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ، تر هغه چې مثلا ښځینه معلمین پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کې شک کېدی شي، خیالي معلمین به موږ مثلا ځینې وختونه کې چې تشکیل وو، یا به معلم درک نه لرلو، یا به معلم په ننګرهار کې معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو، امتیاز به د ولسوالۍ نه. داسې مشکلات خو تا کم دونه ډېر نه.
څنګه کولای سي چې له طالبانو سره د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبرې وکړي؟
من نه ډېره زیاته اول دا خو چې دوی موږ تر اوسه د خلکو د استاد په نامه نه پېژني، او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو، ځکه حکومت کوم مشکل چې بولسي جرګې لرلو یا دغه ترڅنګ د خپل برای هغه څه وي د خلکو سره په تماس کې. متاسفانه د حکومت د نظام سره موږ په تماس کې نه یو، او دوی هم سره تماس نه لري. نو کله چې طالب خپله په سړک تېرېږي، پخوا به په کابل کې په ډېر سختۍ به درې کونه فروشي پیدا کېدلې، مګر نن د سړک دواړو خواوې ته چې ګوري خلکو د کور کالي ځای وتلي دي. دا خلک ټول خارج ته نه ځي، دا خلک مجبور دي بېګا ته ډوډۍ نه لري. نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر ښځو چې کار کولو، نارینه خو ټول د کور مسلک پر په غاړه دي. دلته اکثر ښځې کونډې وي، یا مېړونه مای بشي وو، معذوره وو، یا مثلا لادارکه وو. پر یو شکل نه یو شکل د کور مسلک دوته ورته غاړه وو. متاسفانه چې دوی اکثر هم بېکاره شوي دي. دوی په اکثره دولتي ادارات کې چې کار کولو، هغه هغې نه عثمانه دي مثلا نشته. هغې ته دا اول د موږ یوازې د یو د ښځو وزارت تشکیل ته لیدلې، څومره تشکیل وو همداسې هم په دوه وزارت باندې کوم تشکیل وو په سره والي کې، زموږ په قضا کې. یعنې ښځو په ډېره برخه کې کار کولو، مګر اوس اکثر ټول په کورو دي. نو د په انفرادي شکل خصوصا د کورنیو اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی، او غیر دغه نه خپله مثلا د خپله په ټولنه ډېر بد اثر منفي اثر لري. چې د باندې ووځي خصوصا مازدیګر او ماښام کې، یعنې پخوا به د درې کسان لیدل چې خیرات غوښتل، مګر اوس ماشومان ښځې په یو حالت دي چې څوک به د څښلو کشکوي، څوک به د ټکریه کشکوي. سړی خپله خفه کېږي، په خپل کور کې سړی مثلا ډوډۍ خوري هغه پسړی نه لګېږي، ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري، وضعیت ته ګوري، وضعیت ډېر خرابه دی. او لیکن دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي، ورته پخوا به یو څه مثلا مرستې کېدې د خلکو سره، ژمی هم راغلی بد یخ دی، همدا اوس یخ دی، داسې خلک شته تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځایه شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځایه شو ټوله په خیمو کې ژوند کوي، چې دوی حالت سره سمځي ماشومان مونګورو مثلا بوتان پخونه خپلو چې ګرځېږي، یا دغه سپیلني جدایي چې ګورو بوټي پخونه، نور یې وضعیت ډېر خرابه دی. ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادري په سر د سړک په غاړه ولاړ وي، دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته. نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خرابه دی، ځکه کار نشته، چې کار نه وي د کار مقابل کې سړی مزد اخلي، معاش اخلي، نو چې کار نه وي معاش دې نه وي، نو فکر وکړه چې د خلکو وضعیت سره خنګ وي. نو په دا خاطر باندې اکثره تاجران چې دلته زموږ فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغه هم کار کم شوی دی، کار نشته د هغو دپاره. نو سرحد هم تړلی، نو کمړو وغواړي چې تراته په یو قیمت باندې ډالرو قیمت ډېر زیات جګ شو، نو تقریبا یو نیم چند وړه جګ شوي دي، وریجې جګې شوي، غوړې جګ شوي دي، تیل خلکو خپل موټرې ودرول دلته نسبت تیل مثلا نشه اخلی. ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر ماښام پورې مثلا ټیکسي چلوي، هغه بیګا ته خپلې پیسې نشي پوره کولی، کمې شي تیل چلوي، اکثر موټرې ودرېدي. دغه څه حالت دی په افغانستان کې.
زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. انارکلی جانې، ډېره مننه چې وخت مو وایستې.
مننه ژوندۍ سي، سلامونه نیکی هیله تاسو ته، وکیل ډېر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته، زما قدرمنو هیوادوالو ته ډېره مننه تاسو نه.
انارکلی جانې، که تاسو لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست، ژوند څه ډول تیریږي؟
مننه. د غربت ژوند آسان ژوند نه ده، البته لومړی وار ده چې په ژوند کې تجربه کوم او ماته ډېر سخت تمامېږي. زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده. هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه دي، یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید. او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډېر سخت تمامېږي، آسان نه ده. خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو، واقعاً خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي.
انارکلی جانې، د هندو او سیک افغانانو په اړه کراته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلي دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پاتې دي، کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پاتې دي، افغانستان کې موجود دي.
ښه. او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوي؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کې یو، خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوان او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو، زموږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصې دو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دوه وار زموږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسلوال د کابل په مرکز کارتی پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې، او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وو هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره ښه برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسائل وو. نور طبعا په تماس کې وو او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پېښېږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهېږم.
بله. او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي.
متاسفانه زموږ هیواد زموږ او ستاسو هیواد افغانستان